د مخام او بجې شوي زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه تر اتو بجو د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده د خبرونه کې به اسمت څاروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د لیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي کلیوال د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه نوخته د ورښتونو له کبله بند شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو برړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لاری کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی وو د چارواکو په وینا د لاری له یونان څخه پولند ته روانه وه له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبې په ورځ د لارۍ د بډۍ د تفتیش پر مهال وموندل سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تاګ راتګ پر لاره پرې تیریږي د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د S-300 ډوله توغندي دا برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي او د افغانستان او بنگلادش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي لوبنن بنگلادش پیل کړه او تر اوسه په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ټاکلی دا لوبه د هغې درې اړخیزې لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې افغانستان بنگلادش او سریلانکا ګډون پکې لري بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو د درې شل اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبډۍ او بخې د دې لوب لړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده په زلزلو خبرې کو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږنیم درجه او مرکز په بدخشان ولایت کې ترمزکی 190 کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړیدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نشته 5000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهور ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیکي ونیسي که د زلزلې په اړه پوښتنې لري نو زموږ درانه میلمانه شاغلیو نادم او سادات په ځواب درکړي. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسو درون میلمانه او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینو مناطقو کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پالتونه، یعنی د کله چې پالتونه سره خوریږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول شي.
بله انجینر صاحب سادات، یو بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټ وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه ډېر ښه سوال مو کړو. دا ګرچې ډېر ټکنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اوریدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اوریدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتکویک انجینری برخ ده یا تخصص کړنې سي. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېره وي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان ډیر شي بیا د تا جو متوسطه زلزله وي او بیا ورسته هغه نه جوړه زلزله ورته وي. نو دا عوامل باندې تاثیر لري چې د دې عمق څنګه جوړ وي یا د دې مګه بزرګي چې ورته وي رښتیا څنګه وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله بزرګي رښتیا هم ډېر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راشو چې مقاوم ودان مقاومي ودانې کومېدي کومېته کلکی ودانې یا مقاوم لرونکو ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو. یو زل د زلزلې باندې یو سنوري خبري وک انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې ارڅومره چې د زلزلې د عمق ترمزه کې لاندې جوړ وی او غمره تخریب کم وی او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی و بالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وای چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و کنه دا د ورستۍ زلزلې چې یو سلو فکر کوم نیوی کیلومتر لاندې و شدت یې ډېر شتار په حساب ډېر زیات او پګنیم درجه ډېر قوی زلزلہ و او د دې لپاره چې عمق لاندې وو او مرکز لاندې وو نو تخریب په هغه اندازې نه وو. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځې نه پېژم چې څومره له تخریب سره اړه لري. هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقی وي د ځینې عمودی وي دا څنګه دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون ملما سادات صاحب ته تاسو درلو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره ده. خو د خپل زکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی او استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د زکه سر فیصلا هوا او تر جاذبه د زکه په دې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د زکه دی چې د مذاب او د موادونه جوړ شوی دی. یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادونه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګورئ چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنه تعاملات دنه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو شهر تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي. او که چیرې هغه لغزشونه دنه پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لګوي او لرزه هم لګوي. خبره پدې کې ده. نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د خوېدو لامل ده. د دې ته موږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعات او د عمل یو لرزه راځي. دلته خبره ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازا صاحب وویل بل راځي تر مثلا تخار او بدخشان او دې منطقو ته ځي. بل هم د پکتیا او پکتیکا او دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقات او د کیانی تحقیقات مسئولیت دی ما پغړو. البته مونږ یو پروژه رامنځته کړ په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیرې په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دلو چې یعنی دغه تعمیرات چې جوړیږي اوبه استخراجی استخراجیږي دا ټول تاثیرات لري د ځمکې پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه شي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هېواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هېڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کېږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي مزک معلوم شي، هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي. ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب ډېره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زبلای دا وخت له غزنین خبری کنسروان سم.
مهرباني کوي زبلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام. او پوښتنه می ده ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل مخه د هوا د اټکل مخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هوادو سره کی پرتله کو څومره په افغانستان کې ډېری زلزلې کېږي او څومره کمې همدلته وجود لري؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسې، خوشاله اوسې. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کړي، د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی چې دی وایي چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کې کېږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟
ډیره مننه د ورور د پوښتنې نه. زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیشبینی ده، دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم د هغې نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال دیده شته چې هر کال یو قوي زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي، یا دغه فال چې تیسته می دی د افغانستان یا وی چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزله فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځونه ډیر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خورځ زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لاس ورځ یو خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یو شل ورځونه ډیر په دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اواره کړی و. نو دا خطونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې دغه سیدي د افغانستان
هم جدي نه. یو مسله د ډېر زلزله داسې شوي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډېر وي د ځمکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او که نه؟
تاسو خوښسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیاخه ټیکنیکل یو ډول راشم. خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي. د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنې دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کالو په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغې معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي یا ولړزېږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات بیا کوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي.
انجینیر صاحب و بخشی چې ستاسو په خبرو کې ولیدم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو اوریدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني کوي آزادی رادیو ده. سلامت اوسې. مهرباني کوي.
مانا نه بس نادر صاحب سلامونه وایم محترم بلکې ټول اوریدونکو ته محترم
سلام.
البته موږ نظر خدای مانا نه سنسي عقل باندې موږ په هنه نه راځه خبره. خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې زیاتره وختو کې ګور چې دا موږ تاسو ان دې سره غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي. نو دا د افغانستان کې دې زیاتره جوړ کېدشه معیاري په کړه ته کې څوک تقریبا دې په ګرو کې شي دا تاسو صحیح جوړ کې یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي دا زلزله کې پکې دي. نو دا دې ځکه په فوري تقریبا زیاتره وختو کې موږ ګورو چې دا کورن باید شمر صاحب د رکبیز د تختونه کې جوړ شي. دا به د سترګو کې زیاتره جوړ کېدای یو ریوا شي. دا باور سره ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا دا زیاتره زو په فټه باندې ځوان سان کې ولې په مثلا موږ ته ولې سان کې دومره څه کوشش نه کوي.
سلامت اوسه. په دې به هم برسته تاریخ پرونه اوري په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کوم ودانۍ چې دغه څومره مقاومت دي په دې به هم خبري وکړو. انجینر صاحب ساده تاریخ په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني.
په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ سي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پرانی کی یعنی خلک به فوجو په سیر سرګردان شي. دویم به د سې چې د ځمکې خپل د سطح د دې نه نشاست به اس کې د دې کده الله له طبقه خو وبدي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو په یو تاسو وګورې چې موږ کویګانې موږ تاسو د غجاورې تاګانی را افغانستان کې ستړي پر قدم کې سړې دي جوړې تاګانې چې کله کله خلک ولری سیستم باندې عیارای خپل پټي ور باندې وبکی ځکه د سه استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیري له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کیو برو وسی. نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرونشاس کې وو تهران خاطر څه ګورای په کال کې تقریبا 20 سم 15 سم پورې فرونشاست کې اندغه چې کابل هم تر 15 سم په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسیږي. څه وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع څه وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی ما ځان سره یادش کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې. یعنی صحیح زلزله وه نو د څرګند ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو باندې لیکنه کړې او چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه کابل هم د ټولنې طبقات خالصې وي دي
دا د جګړو بلمندلون ته به ډیر نو کې دې کله چې د دې لاندین پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سنتي فرنشاس کې یا سټلمنټ کې کینی نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې موضوع ته هم لګ بیا په تفصیل سره ورسو.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. بیا به هم بله د د خبرو په باره کې به لومړی د نادم صاحب نظر واورو به وروسته تاسو در شو. نادم صاحب مخکې تر دې چې د مقاوم و ودانیو په اړه خبرې وکړي، کلن په دې اړه راته وایست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده نادم سب
استودیو سره.
بله زما خبرې مو اوریدې.
او وامه اوریدې.
مهرباني
زه غواړم مختدي چې دا سوال ته جواب وایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس ته بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونیسم چې دا څه دی چې خپل دننه پمځکې کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي او ځای د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمر خو اکثرا ابهار دي نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وی او که درجه د رشتر د زلزلی اته درجه نه لګوي نو دلته دومره نه احساسی که در اته بالای بیا سونامی را منځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګوره چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسو ګوره چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار و بدخشان دی زایو که پیدا کیگی چه او تاسی ولی ده چه پکتیا که تیر کال پکتیکا که چمره تلفات ترامز تکره و زلزله وی. نو زلزله پا عرضه کشتا منتا خبر داده چه اگه دوست سوال وکره ده ده ساختمانونو پاکله پا ساختمانونی که ضرورت ده چه هغه نرمونه چه پا ساختمان که دی اگه باید پا نظر که ونی ولیسی مثلا اگه تعداد طبقات جوریگی باید تعداد د طبقات په اساس باندې پد هغه سي جوړ سي د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل سي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول سي او هغه سیخي ګل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول سي هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد در ټول شان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کیدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي مثلا اول او دوم منزل او دا منزلونه ډېر احساسوي پاس منزلونه نه احساسی په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسی چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی آرام دی. بله ډېر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او کنه؟
ډیره مننه. ډیره اساسي سوال هم دغه دی، نو دې ته به ښه لږ تفصیل زما لږ کتاب فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه موږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي هغه د خاورې د پټیس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کېږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټي دي، سټریپ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تمیزنه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کېږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کېږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځکه کوي چې موږ مو چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو، او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاین او. نو تعمیرات د سړي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده. اکثر خلک پیژنې هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولای. ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانه، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خود یو ګلګل میری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي د دې دغه مسؤلیت چې د باید څه کړای وای چې تمام د لنډمزلونه چې کابل کې تدقیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده، دغه ته باید دوی ټول د قبل لنډمزلونه چې جواز ورته ورکړي چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده، د باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه هم کړی دي. ما ته معلوم وو، یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی، ځکه زه سټرکچر انجینر یم، اکثر یاد ما شاګرد براوړلو یا به خپل ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکې اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده، او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ متاسف ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې البته نو یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها، چاغه مسئولیت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالي هر برخه د کابل کې ناحیه لري او ولایت کې هم دغه سړي د نواحي او مسئولیت دغه د چکل تمیز یو ځای کې تدقیق کی دوی راځي هغه نه نقشه غوړي چې ورته ته نقشه خپله شاروالي نه نو د دې یو
bale
یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وکړو
bale
د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به ورسته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اتمان آمد دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلکو خو دومره معلومات نه لرل چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ فایده باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه وسیله کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چا چې باید باشي تاسو پر نو چټنه پر ورته غږ کول چې وروره تجربه کده به
ډیره مننه bale یعنی توجه نه شوه متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي هغه رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلہ خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کله وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي کته چې په دې اړه رانه واچوي مهرباني
مننه ریښه مګه سره په دې چې دغه پرستلا سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده ته په هرات کې چې زومه دا ګومبدی دا ګومبدی خپل فیصله خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه واجب نه هغه په سر کې هم په اصطلا کاغل دی دومره کانګریس نه دی چې دې په اصطلا درون وچی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خواله کې انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډیرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نخشی هستم ویدیو سوی ندی بله انجینر نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا و چې د افغانستان په شرایطو څنګه کول شو چې ارزانه او په عین حال کې د زلزلې په وړاندې مقاومه ودانی جوړې کو یا کورونه جوړ کو
خوب افغانستان خوشبختانه چې خاوري د هر شي د پاره مساید مونږ کې ډېر لرو رګ ډېر لرو د خپل خاوره چې په خې خې تی وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدانه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی در ټول مادن دی او عموما کوشش دی چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خې خې هم په په دوبی کې سړه ده، په ژمي کې ګرم دی، ام مقاومت یې ډېر دی، په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی، د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ دغه په اصطلاح تضمین ورکړي هغه مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، نظر څرګند کړئ، لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د ټلیفون شمیرې د 00422012 1540 بل شمیره د 00422012 1540. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. 00422012 1540. اوریدونکی نشته. وربشه بیرته میلمنو ته. انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وای خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمن وایه وي پنځه درې کې چې وایه یې دی روي هغه تمن تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي، د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته چغې ته وفل سلاب وایي. د وفل سلاب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غږ غږ وایي رافع کړو. زه ځینې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلاب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي، پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د دې شپږنی و یا اوه مترونه ډیرول، بیا دغه مشکل پیښوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزلې د تخریب له امله هغه تاثیر هم ورباندې ډیریږي. بلې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي، خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایي چې قیچي پوش په سرستي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نو سټراکچر ده چې فلزي ساختمان ده، هغه باندې هم دریږي. دا تاسو به د یو بازي سالونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي، همدغه پی وي باندې درېدلي. خو دا کانکریټ یوازنی ای د دغه په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه هغه غونډه ور باندې تاثیر ډیری کوي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه، چې فرمولې دا څه چې وی مسلې کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دی په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ور باندې ډیر وي وړي. نو خبره دی چې دغه غټ سالونه چې دی اکثرا همدغه کټه په هغه چوچو کې دي چې اکثرا ډیزاین شوی نه دي، لکه موږ کوم چې ډیزاین شوی نه دي. نو دغه انده کې د څه مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن وته وي چتونه د څه خامش کوي یا مثلا را زولندګي د څه ډیفلکشن کوي، منظور دا چې یو کله کله 15 سانتی یا 20 سانتی دسه منز دغه منز کې د چت د سره خطه شي دغه سی د پاتیکی نو دغه زه به هغه کوي سره سره ضروري چې دا زستن او کوم څه چپای کما پریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 ته معرفي شوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درسته د ښه وینه په اندغه شل کال کې به غوري ورته شوی دولتي و خو چتونه هم دغه څه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات
هم
دی ورخه کې
ډیر منه
چتونه
بله ډیر مننه سلامات اوسه سادات صاحب یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه پدې چې تاسو وګورئ دا داوود خان د وخت زایشا داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکول دا تاسو وزیر اکبر خان صاحب تاسو وګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پردې کې کرخي باندې پراته ده مونږ په جوډیزي او کارټوګرافي لوي اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی البته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخبل دا کار کړی دی یعنی پردغه کرخو باندې مونږ هغه پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې کچيري دولت وغوړي کولای شي دا کرخي منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پردغه کرخو باندې بل عامل منفعه تایسات با جوړ نشي او په کابل کې په خوا مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپه میاشتې د کارټوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي یا اته په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سیم تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي پدې چې د علایم د زلزله یا تغیرات دی د ځمکې د قشر پښبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسو د ورګاتی مواد ساختمانی مواد به سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ گل دی که سمین دی چه حال تو واریدی گی یا دنن افغانستان کی تولیدی گی با ستندرد پا نظر که ونی بلتی پده چه اغا انجینیر چی دیدن که ساختمان دوی خپل محاسبه طول پا ستندرد پا حساب که دوی خونه پیگی چه داغ سیخ گل مثلا چه دولست میلی ده اتا میلی ده سوالست ده اتالست ده سو ده ستندرد کم ده نه دوی تو معلوم نده داغ ده پار ضرورت ده چه داغ بانده باید کنترول وسی نخشی که جوری جی بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوی دي ټول سټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سیستم کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دا ټول ساختمانونه اوبه د سټیک چا دي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یو شي برته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمې نه شي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډېر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده
پوجریان کې او د زوینه مخ کې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زوینه ورسره د په دې فازو باندې تقسیم هواي شو نو د زوینه مخ کې اول خطادبیر زموږ تاسو باید دغه وی چې مثلا د غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څه قرار مونږ لري مثلا نو تاسو چې په اوس په یو چې مثلا دغه زوینه چې هغه ورځ وشو
دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایو. نو دغه څه واقعي کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چیان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیولشي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو، که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې بند نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه، په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتا نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شی وکړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو ممالکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان که خود تعمیرات دست میاری مهندسی شوی میدی اکثرانی چه دست ایمرجنسی لاره نلاری، او بلا خبره دقیقه ده چه زینه خپلا پا سترکچر دیزن که لور معمولا نخواهم 1500 کیلوگرام پی متر مربع 200 کیلوگرام پی متر مربع بانده دیزنی گی، در حال چه عادی اتاق 300 کیلوگرام، یعنی دو چنده بکم بعد از زلزله او دغه سینور مسائل په کې نظر کې نیول شوی دي وزن پایین. نو حد امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل سي مکمل، ځکه اعتراقات و نشي کار جریان کې. نو کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نشي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوکه وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه یو زینې نه استفاده وکړم خو زلزلې په جریان کې درته امید چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه، په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې مسترسان یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترینګل تاسو په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترینګل په یعنې مثلث په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی وم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسئول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خواتمن د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چا ته ایس ایک یعنی ټیکنیکل چلور شي د دې محصوبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده، خو کابل چې کله موږ محصوبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي. دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخبندي د لحاظه دغه سیخونه سره جوین کېږي، د دې موقعیت نه بیا سپیشل مومنت کې فرق کوي چې زه دلته که تفصیل ورکړم خلک پاته کېږي. نو مسله دغه کې ده چې په که تعمیر ستانډرد ډیزاین شوی وي، سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منازله کې وي همهغلته تنګ شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستانډرد ډیزاین شوی نه وي، خو هر څوک پوهېږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړېږي یا مثلا گادر کرکی کی یا دغه یا بلم جالب خبره دغه ده چې میتاسه دغه عادی ځان کې کلیدلې د سیو لارګي چې عمود د سپورته یونی شو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د اندغه تعمیر هغه کې مست کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته بیا د زلزلې په موثباتو کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلثی ده د مرکز صفر د دې مثلث کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبه د دې هغه دی
بله
ډریفت موثبه مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
او باشه تاسو دې تاسو ول چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سی ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول به شي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج د یو ځای د منتصف ټول په یو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی کنج او د تقاطع د دو ګاډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضای چې دی مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسته احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي مونږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته دشي زیات کور کوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي نو بهتر هم دغه ده چې واغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راو
او بل دا چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په دې طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې که زلزله دې ځسې سره وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سره چې څه ولګيږي نو به تر هم دغه چې مثلا د ناس د دې
نیمه ناس وي بله
او نیمه ناس وي چې کله چې پاس کې زلزله نور وځري دا هغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمان دی وته دی او کته دې ستاسو شي
ډېر زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب نادم کته سم په یو جمله کې څه اضافه کوي مهرباني وکړي متاسفانه دی انجینیر صاحب نادم ټلیفون قطع شوی دی او البته د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلی دی له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا لو پردای من نپریز دی ونی سهارا مجھا لو پردای من نپریز دی ونی سهارا مجھا لکای تیم سهار شدلی ماشام یا رازم لکای تیم سهار شدلی ماشام یا رازم دایم کانست چپر دی بازار بر